اما نشرات رادیو آزادی تا هفته شنبه وقت افغانستان ادامه دارد. در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه. اته بجی شوې. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤول وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډله د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کوو. اوس د دې سات خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې څو مهم سرچکی. د ملي امنیت شورا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک کیږي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستل لپاره معرفي سوی دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله 15 میلیونه بې ځای شوي وګړي مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې ویاند نجیب منلی لازدی له دوه سره په خبرو کې وړاندې په دې اړه وویل:
پاکستان کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي. د دې مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوی دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوی دي.
شغلی منلی ازادي رډو ته دغه راز ویل چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا سی مهم اسناد باید پټ وساتل سي ځکه افشا کېدلې حتمی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې اخیستل لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړ. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رډو ته ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم اقدام کړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لري په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمپل پرون ویلي چې وسلواله طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ډنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نسول. د دې جنرال په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې لدی عمل مایوس سوي طالبان ور جذب کړي. جنرال کیمپل ویلي چې زیات مرغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلواله سره یو ځای کېدل د خپل ګټې لپاره موقع ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. مودی پرون په نوې ډیلی کې له حامد کرزی سره په خبرو کې ویلي چې هند او افغانستان پخواني اړیکې لري. د همدراز ویل هند له افغانانو سره دوستی ته زیات ارزښت ورکوي او د افغانستان په ثبات او سوکالۍ کې له دوی سره ولاړ دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شول. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي رډو ته ویل چې وسلوالو کسانو د فراه د مرکز او بالابلوک په لار کې د کسانو ته کمین نیولی وو. دی وی یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زی لیدو ته ورغلی وو. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولی دي. په بالابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر کټلي د څېړنلو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د پاکستان د کورونې چار وزیر چودري نصر علي خان پرون ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو یا انټرپول ادارې ته د مرستو غوښتنلیکونه واستوي. نصر علي خان زیاته کړه چې په کراچي شهر کې د اگزیکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي، خو د دې شرکت مسؤلینو ټول تورونه رد کړي او بیا اساسه بللې دي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعګانو پر جماعت بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوي ده. مفتي عبدالعزیز شیخ پرون چې پرونی د سعودي عربستان پر دولتي تلویزیون خبرې کولې ټینګار وکړ چې داسې حمله د سعودي ولس نصیب بیلولی، ځکه د سعودي خلک متحد دي او زیرک رهبری لري. په سعودي عربستان کې د پنځشنبه په ورځ د شیعګانو په یو جماعت کې انتحاري حمله وسوه چې لږ تر لږه 21 تنه پکې وژل شول. تر حملې وروسته د سعودي عربستان په یو شمېر ښارونو کې د دې هیواد د امنیتي ادارو په خلاف لاریونونه هم وسول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونه بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټرس پرون د منځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فوریم غونډې ته چې په اردن کې جوړه شوې وه په دې اړه وویل:
We face the need to
د یو تر هر څه مخکې هغه کسانو ته چې له سوریې او عراق به ځای سوي د عاجل او زیاتو بشري مرستو اړتیا لرو. موږ له سوریې او شاوخوا هیوادونو لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال ثبت کړي دي. موږ په سوریې او عراق کې 15 میلیونه بې ځای سوي خلک لرو چې ابتدایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګر ملتونو د عالی کمشنر ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسولیت وپیژني او په بحران کې د ښکېلو هیوادونو سره خپل همغږي څرګنده کړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیه کړ. دا سند تیرونی د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و. د دې نوي قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت شدیده ضربه ورکړي. نوې قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي. غیر مطلوبي هغه ادارې ته ویل کېږي چې د روسیې دفاعي قابلیت، امنیت، امانظم او عامې روغتیا ته ګواښ پېښولی سي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی او حتی پشپش کله بند محکوم کېدلی سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلی چې دا قانون به په روسیه کې مستبدانه بندیزونه لا زیات کړي او د مدني ټولنې حساب وباسي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 دی. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې ووري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس وایي چې په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی.
ډېر ځل زموږ چې شون مخکې
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي اسلامي دولت سخت دریځ دلی په افغانستان کې د کسانو د ټولولو هڅې پیل کړي. د افغانستان د ګمرکونو ریاست د ګمرکي محصول د ترلاسه کولو لپاره الکترونیکی سیستم پرانست.
دا د منګه محترمو تجارانو ته یو نوی سہولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم فساد نه پاتوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او یو شمېر دینی عالمانو له لوري اعلان وشو چې د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول ناسم کار دی. یو شمیر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزش کمیدو پر کاروبار بد اغیز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12:00 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي رادیو ته ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د اوازو پر اساس خبري ونشي. په دې اړه فرشته جرالزی نورجو زیاتوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ شون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څیړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکی پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړی و لاسوهنی کړی دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړ چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو جګپوري امریکایي جنرال پرون ویل د متحده ایالاتونو او د ناتو د غړو هیوادونو مشان د افغانستان د راتلونکي ملاتړ په اړه بحثونه کوي او د دې احتمالي معنی دا ده چې لشتر لږه یو شمېر امریکایي پوځیان باید د اوباما د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جوزف اف کیمبل وایي چې د ناتو پوځي قمندانان په کابل کې د نسبتا اوږدې مودې لپاره د یوې اډې د جوړولو پر پلان غور کوي څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته دوام ورکړي او د وسلو ورکړه ورته اسانه کړي. د نړیوالو ځواکونو دغه قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د هلو ځلو په اړه هم خبري کړې دي. دی وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دری زړه په افغانستان کې په جلب او جذب لګیاره خو جنگي عملیات یې لانی دی پیل کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس جنرال کیمبل وایي د ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. د دې د خبرو نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
جنرال جان کمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانیدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي چې د کمبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لانه دي رسیدلي تر پښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دی ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
ا د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره ځینې خلک او سیمه ییز چارواکي پر خپلو انټرنیټ پاڼو د مخالفانو د مړیو تصویرونه خپروي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوال مخالفینو او افغان ځواکونو د وژلسو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او کده مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د شکیل خو او د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته ویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې دا غوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي. د هغه کسانو سره چې د دولت دخوانه هغوی سره سیان کېږي یا د هغوی د جنګ په صحنه کې ولیل کېږي.
شغلی بدر د غرض ویل چې د مخالفینو مړو او جنگي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوي وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمهیزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو لوري د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته لږه ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک باندې کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپره کړل. یو شمیر نور بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کول ویډیوګانې خپره کړي چې خلکو یې په وړاندې سخت خبرګون وشوت. دینی عالمان وای د جزایی فقه خلاف کردی او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوي وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوی عزیز الله مفلی لازادر دو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. د وی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنی ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایی فقه لارخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو لمخي د مړو د کرامت ساتل کاغه کافر هموي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو لمخې په جګړه کې شکیل غړي باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی و نه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو پاړه به پلټنې وکړي. دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت له خوا داسې پالیسی نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کیږي د مخالفینو مونږ د هغه څونه خبر کو او یا څوک چې اسیر کیږي هغه ته بې احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کیږي هغه ته تداوی نشي. مونږه ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټول فیصلې د وزارت دفاع لخوا منل کیږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکو وایي چې د جګړو د شکیل خو او مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د فرخوندی کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندی د قتل دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان له قانون سره سم مجازات کړي. د غوښتنې داسې وخت کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پریکړو وروسته د فرخوندی د قتل دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان زدران د دې موضوع راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندی د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډیرو کسانو ته یې برأت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندی وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیې ټول پروسیجر مراعت کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ابتدایه محکمې د نیول شوو 940 کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. ابتدایه محکمې له دې جملې کسانو څخه 4 تنه په اعدام محکوم کړل. 8 کسانو ته یې د 14 کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن 11 پولیسو ته یې د 1 کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پرېکړو کې د 8 پولیسو په شمول 6 کسانو ته برات هم ورکړ او ویې ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پرېکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
همدا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل همدا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تمینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پرېکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برعت ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه.
الو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د پروت خزنګ وم. دغه رئیس جمهور صاحب چې دا وخت د انتخابات د دغه کې د کمپین کې نو دغه قرآن شریف عکس باندې وهلی و، نو زموږ دې ته ډېره ګټه کېده شوه. شریک و افغانستان ته به دغه سوله راولي او ارامي کله تل دغه دی راولي. نو موږ ټولو په انتفاق باندې چا کې کټ شي دا رایه مو ورکړه. موږ اوس ورته ګورو ورځ ور خرابې جوړېږي. نو موږ دغه دا غواړو چې زه زره د طالبان سره سوله
وکړم. السلام علیکم. زه د هلمند د سنجین د ولسوالۍ اساس سره په تماس کې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنجین په ولسوالۍ د بستانزو په حوزه کې جنگ روان دی. خدایا دغه خپل پوسټ ټولې کې یو ورور عملیات جران چې دا سره کم کار دی، خو نه یوه ورځ نه دوې ورځې جو ورور دغه زموږ پیغام دی.
دا هغه پیغامونه ول چې تاسو په 0 4 4 6 شمیرې ازادي راډیو ته رالیږلي ول. دا شمیره په یاد لرئ که هر ډول پیغام لرئ نو کولی شئ خپل پیغام په دې اتومات ماشین کې ثبت کړئ. 0 4 4 6. د افغانستان د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکي تعدیاتو الکترونیکی سیستم پرانیست. د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال د دې الکترونیکی سیستم د پرانیستنې پر مهال پرون خبریالانو ته وویل چې دا اقدام به د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
د ګمرکونو او عوایدو معین ګل مقصود ثابت د شنبې په ورځ د افغانستان بانک سره داسې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به افغان سوداګر خپل ګمرکي محصول د سوداګریزو بانکونو له لارې تحویل کړي. نوموړي وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی وشي.
دا د موږ محترمو تجارانو ته د یو نوي سهولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم نور شفاف پاک او له فساد نه پاکو. که یو څوک وغواړي چې څومره پیسې کوم چې نه چیرته تللي دي ټول په سیستم کې موجود دي.
تر دې مخکې په دې درې کې د پراخ فساد راپور خپور شوی و او حتی یو شمېر چارواکو د نوم له خودلو پرته ویلي و چې په ګمرک کې د دندې په بدل کې له 5000 نیولې تر 1500 ډالر پورې رشوت اخیستل کیږي. همدارنګه د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخواني مشر عزیز الله الدین د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا 810 میلیونو افغانیو د اختلاس خبره کړې وه او ویلي و چې د دغو پیسو حساب نه دی معلوم. خو د ګمرکونو لوی ریاست چارواکي د خبرې ردوي او وایي که چیرې دا ډول کسان موجود وي اړوندې ادارې باید پیدا او ورته سزا ورکړي. د برېښنایي محصول د ورکړې سیستم چې ویل کیږي د فساد مخه به ونیسي د مهال د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر ګمرک او د کابل په محصولي ګمرک کې په ازمایښتي ډول پیل شوی چې وروسته به د هیواد ټولو ګمرکي دفترونو ته پراخوالی ومومي. د دې سیستم له لارې به سوداګر د دې جوګه شي چې په ګمرک کې د خپل بانکي کریډیټ کارت او ډیبټ کارت او یا نورو ورته ټکنالوژي په وسیله خپل ګمرکي محصول ورکړي. په نهال کې د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی د غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د سوداګر ستونزې هوارې شي.
زمونږه 15 کلن مخکې تجارت او وسانه تجارت څومره اصلي شوې ده، څومره منظم شوې ده، د ګمرکاتو برکت ده او واقعا چې قابل د قدر ده.
سره له دې چې د ګمرکونو لوی ریاست او د افغانستان بانک چارواکي د سوداګریزو بانکونو له لارې د ګمرکي محصول په سیستم کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي، خو یو شمېر سوداګر بیا اندېښنه څرګندوي چې ګنې د فاسدو کسانو په شتون سره به دا سیستم نتیجه ورنکړي. دوی وایي اړوندې ادارې باید د الکترونیکي سیستم په وړاندې هغه کسان په دندو وګماري چې فاسد نه وي او ترې څارنه وشي.
یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډېره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ش کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور راستولی.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګریزه راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمېر افغان سوداګرو او دوکاندارانو د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اسعارو په وړاندې تر ډېره لوېدلې، خلک زړه نه ښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي، خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانیو یې لا هم بیه لوړ ده.
په حساب د چورور مونږ خو طلا اخلو د ډالر په حساب، خرڅو افغانۍ په حساب، نه هیڅوک نه اخلي، خریدار نشته. هر څوک چې راضي وسم دغه وایي چې ولې داسې قیمت خرڅوي، داسې داسې دا علت داسې ده چې افغانۍ ډېر خراب شوی ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، د لوړ نرخ له امله زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان نه یا مثال د بل ملک اخلي ډالرو په کلدارو باندې، دلته افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمامي. مثال د په وزره کلدارې واخلي دلته 3000 افغانۍ شي، 3000 افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یو میاش کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې 3 افغانۍ لوړ شوی دی. تیر میاش یو ډالر 250 څخه تر 350 افغانۍ خرڅېده، خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانۍ ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالت، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوی چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
منګه د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه دغه موضوع لپاره یو پالیسی جوړ کړي، منظم کار وکړي. او هم چنان هم دغه سیو کلیمانی و میاشت دوه میاشت مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنی د هفته به تقریبا 100 میلیونه 90 میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به موقتی دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي رادیو ته وویل د افغانیو په شمول ټول اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې عمله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډیره شوې ده.
په یاد لري لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو او حتی په ځینو مرکزی ولایتونو کې د افغانیو په ځای له بهرنیو اسعارو څخه د استفادې په اړه ستاسو نظرونه اورو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق وای د هلمند له سنگین څخه وای د پیغام درستوم وای لتیر ماسپشین څخه په دی ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې ده او خلکو د غنمو پرمایده کولو تلوارې شي چې ونسوځي. زیاودین زیاله بدخشان لیکري وای د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د واوري ورشت په شدت سره دوام لري، امکان شته چې د رنګ واوره د کوچانو د رمو د تلفاتو سبب شي. محمد حنیف حنیفی له میدان وردګ ولایت څخه لیکلی دی وای د وردګ ولایت د جلریس پولیس والی کې د شپې له خوا تلیفونونه کار نه کوي، له حکومت غواړي چې د خلکو د ستونزو ور حل کړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلی وای د پاکستان د لاسوهنو یو لامل په افغانستان کې په کلدارو د معاملو رواج دی. دی وای ک د پاکستان لاسوهنه نه وینو شاید افغانانو په خپلو پیسو باندې راکړه ورکړه کولای. اوس هم پاکستان ته ځو. د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د پاکستانیو پوځیانو پر موټر بمی برید شوی چې په نتیجه کې لشتر لژه څلور پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له پېښوره زبیولا شفق دا راپور رستولی.
د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستانیو رسنیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دداخلو نیمې سیمه کې د پاکستانیو پوځیانو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پوځیان مړه او دوه نور ټپیان شول. دوی وایي چې د پوځیانو پر موټر هغه مهال چاودنه وشوه چې په سیمه کې ګزمه کوله او په خبره یې چې د پیښې ټپیان یې د بنو پوځي روغتون ته لېږدولې دي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې دوی له تیر څو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. دا په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو دویم برید دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړو چې په نتیجه کې یو پوځي مړ او دوه نور ټپیان شوي وو. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې د نومو غږ نخبرو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې دا مهال د ازبک، افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعده شبکې او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګڼ شمېر وسلوال میشتي چې له دې ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړي. ادا کوي چې دغې سیمې اتیا سلنه برخې له ترهګرو پکه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. دا څرګندونې د دې ادارې ویاند نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایه خسل لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په کراچي ښار کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جمعات بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوي ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګوټریس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران لامله د 15 میلیونو بیځایسو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه حاضر با شما هستیم. پول افغانی یکی از پولهای نسبتاً باثبات در منطقه به حساب میاد، اما تا هنوز معاملات در برخی مناطق افغانستان به دلار، کلدار و تومان صورت میگیرد. چه فکر میکنین؟ آیا کاروبار شما به خاطر معامله با اسعار خارجی متاثر شده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امی هست. میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام های کوتاه به دریو پشتو در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. اما لطفاً در پیام هایتان یک موضوع را در نظر داشته باشین که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما میاد.
بله، هیله ده چه پیغام را واستوي یو شمیر اوریدونکو دا پیغام دا کار کړی دی په 1943 شمیري پیغامونه راستولې دي چې د خبرونې په لړ کې به تاسو اوریدونکو سره چې د رادیو لاري زموږ خبرونه اوري شریکو په 0909203543 هم 0908255 مشته ټلیفون وکي او د افغانۍ په ځای لنورو بهرنیو پیسو څخه د استفادې په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو په نظر د کار به د افغانستان اقتصاد ته تاوان نه اړولی او څه فکر کوئ چې له بهرنیو اسوارو څخه استفاده ولې کیږي؟ علت یې هم که څرګند کړئ بده خبره نه ده. مخکې تر دې چې ټلیفون ته نوبت ورکړو اول به یو څو پیغام واورو. حبیب الله قلمیار په غورک ولسوالۍ لیکلي دی، په غورک ولسوالۍ کې هم کلداري چلیږي.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بی‌پروایی مردم در برابر منافع کشور و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث استفاده از اسعار خارجی در افغانستان شده و این شنونده ما گفته که پول ما هویت ماست و نباید هویت خود را نابود بسازیم.
او سمی الله سمسور لسپین بولدک ولسوالی سخلی کلیدی و افغان حکومتی چارواکی په کلدارو سوداګانی اخلي نو پر ملکیانو یې اغیز ده. او د زابل مرکز کلا څخه محمود غزنوی لیکلی وی ډالر کلداري تومان پردی هویت ده، هیڅ وخت زموږ په ګټه نه ده. هیله لرم چې افغانان پوشي او لخپلو افغانیو کار واخلي.
حالا موافق هستین سروان صاحب که بریم شنونده ها را از طریق تلفن
بگیریم؟ بله منتظر دید، منتظر نه پریژدو مهربانی
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلامت و سهی لکم زای خبری کوی
بزنون ولایت بسنجن دولی سالی سر اشتاز سر فتمه اکشیم
مهربانی کوی صاحب
دا اورو رمی پولی سالی کالداری پولی زید اگه هر تا نمی و بدوستی سدان دا کالداری سفر رمی سفر.
بله سب منانه چه تلفون مو کو او نووله پوشن لطاس سخره
موبایل بزنی تا عزیز ورکرسی.
تاسو په خپل پرې برخه کې څه کړی دي؟ کله مو کوشش کړی دی چې دکاندار ته خپل افغانۍ ورکې ورته وای چې دی پاکستانی روپی یا ایرانی تومان په ځای افغانۍ واخلي؟
و همدا کار مې کړی دی. په افغانۍ سره د دکاندارانو چې دي یو هم افغانۍ علاقه کې دي چې دا د افغانستان پیسې ده که څنګه پیسې ده خو پېژنو نه د کلدارو سره مکوله.
بله سب در ازیاد مننه چی نظر مترگن کن؟
تشکر میکنیم از این شنونده و باریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
علیه سلام تعالی دکتر بخیرم.
سلامت و سهی لکم زی خبری کوی
زی اختر محمد حمد دانی لجر حکوم سنی مستان سب تفاید شد نوستا برسوالی که بگر سی روانی سکتی جنیلانه بگر کالداری دی که سر نیول 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 گر بگر کالداری دی که کاتون نیی که
بله. تاسو په دې خوشاله یاست چې خلک افغانۍ نه پیژني او په کلدارو معامله کوي؟ نه، مال فکر کوي دا سم کار دی. بله سید، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوي
بفرمایید. سب رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شد، یک تماس دیگه داریم. بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
مهربانی کنین. و علیکم السلام.
بفرمایید.
وی که هزار نصیحتون می ورته وکړل هغه خدای بیراوه کړی پلار نست.
بله بله، رادیو مو ټیټه کې چې خپل आवाज مو واضح واوري. له
رادیو نه ډیر کټ کمپیوټر دی، ورو ډیر کټ کمپیوټر دی، بل سپیکر مو ته چالان کړ.
نو خو دغه کار دغه کار مکوې مشهله لاوریدونکو دا چې کله ټلیفون یې روخ شو یوازې د ټلیفون لاري خبرې وکي.
زه یو مننه تاسو نه کوم، ډیر زبردست پروګرام تاسو نیولې او ډیر زیات مننه تاسو نه کوم چې زمونږ خلکو د ځای احساس پیدا شي چې افغاني سره او کلدار سره تومن سره. فقط صرف یو مننه، زه کوم نظر نه کوم بل هیڅ شی نه لرم.
سلامت اوسئ. کور دی ودان؟
صحت غواړم.
خوشاله اوسئ. غواړم
آباد اوسئ.
کور دی ودان؟
زه لرم چې دیبان زه
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور دی ودان؟ کور دی ودان. بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایئ.
جوړه شې جان. جوړه په کلام کانال مشه ته جوړه.
سلامت اوسئ. لکم زه خبري کوي.
جوړه شې. امي سلام. سلام د هرات نه وکړم.
مهرباني کوئ صاحب.
هرات نه مسلا.
مهرباني صاحب.
جوړه شې جان. دا مثلا په دغه سرحدي ولایتو کې لکه هرات لکه فرا لکه نیمروز دوه اکثره تومان په دادی لري کې بیا خصوصا په فرا او هرات خوبیخي تومان دي چې حتی په یلمن خو اکثره کال ده افغاني پنځه دې کې چې د یلمن خاندان باندې مثلا له مخته کال ده نو کوم څه باندې لا ته سیرام کې ولی دا دولت هیڅ درشنه کوي ولی څوک نه راځي مثلا په دفراتي نه څلخي چې دوی درشي وشي چې خلک یې ویني ولی مثلا د خارج پیسې تر زموږ ته پیسې هغه اعتبار لري پاته راشه د هرات صرافي کې وګوري اکثره تمن دی کالاره د ډاله ده هیڅ افغاني څوک نه پیژني چې دا د کوم خوا دی سودا لري چې سودا کوي موټر مو دی مثلا موټر مو دی په کالدار کې دی په ډالر او شتکیږي او ارستکیږي موږ ته افغاني هیڅ ارزښت نه لري مثلا دا مسلمان ول په دې کار نه کوي مثلا پاکستان ملي بانک چې هغه دې ته د فاملو ملي د ولایتو ته ونی کی الله صدر ته ملي
د ولایتو یو خبره لتاسو د حکومت مسولیت به هم وی خو فکر نه کوي چې د خلکو هم مسولیت ده یعنی پولیس خونه شي کولای یا حکومت خونه شي کولای شي د هر سړي جیب ولټوي وګوري چې تولې پدې پیسو باندې معاملې کوي په خپل خلکو ته هم په کار نه ده دوی هم په خپل مسولیت نه لري
او دای د صاحب چې اوس مثلا په دا ولایتو کې په دامن نه مرکز خیر خو سره نه مثلا پولیس والی کې نه نه مرکز کې ونی سودا ورسره حتی موږ په دا ولایتو کې مال ورته لاسې درېږي چې موږ ورته ماري دې دولت کالدار ورکی ونی ورکی ونی نه ګوري ونی دا صرافان دي په دې کې مشهور دي دا غټ صرافان او ولې دې سودا به مثلا د دوه کې ورسر هغه افغاني چې په افغاني به سودا دي لکه دا به کوي چې مثلا خلک شهید په دې ګروپ کې ورته دولت په اشار کې دوی واک لري خیر چې پولیس والی ته دوی واک نه لري چې وګوري چلته
ډیر مننه میکنیم. سلامت باشه. نجیب از هلمند در پیام خود نوشته کرده که باید در داخل افغانستان خرید و فروش با پول افغانی صورت بگیره. گفته که دولت باید خرید و فروش با پولهای کشورهای همسایه را سخت مجازات کنه تا دیگرها پند بگیرند. عبدالله امیری از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده ای که پول یا اثار خارجی در کشور ما رایج است ضعف دولت است.
او بل اوریدون که مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما په نظر د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ باید د افغانستان بانک لپاره نوی رئیس وټاکي او په ولسوالۍ کې د افغانۍ د راکړې ورکړې دود ژوندی کړي. یو بل اوریدونکي غلام سرور هم ورته نظر څرګند کړی دی او اسد حقمل له کندهار لیکلی دی افغان حکومت خپل افغانیو ته ارزښت نه ورکوي ځکه همدا اوس په کندهار کې د حاجانو څخه د افغانیو پر ځای ډالر غواړي نو خود به افغانۍ خپل ارزښت بایلي. او د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلی دی وای موږ خپلو آثارو او خپلو شانو ته ارزښت نه ورکو بس ځکه بهرنی پیسې د مش په وطن کې چلیږي.
بله و سروان صاحب یک موضوع هست که بر شنونده های را هم خاطر نشان بسازیم که افغانی نسبت به دلار و نسبت به تومان و کلدار در سالهای گذشته خیلی باثبات تر بوده چون تومان هم ارزش خود را در برابر سایر اسعار از دست داده طوری که در خبرها هم امورت داشتیم که ارزشش روز به روز پایان آمده میره و همچنان کلدار. اما در 10-12 سال گذشته پول افغانی تقریبا خیلی باثبات بوده.
واقعا ثبات اول به ده هم اوریدون کتوه چه ثبات نمنظور چده اغا پیسی چه جر جر قیمت یا البریشی یا تیتیجی اغا بی ثبات دی او که پی یو حالت پاتوی تر دیر وقت پوری اغت ثبات ویلیشو افغانی که تاسی او گوری پا تیرو دیار لسو سوار لسو کلونو که تقریبا امدغا یو لس افغانی که پورتشی ویدی خود دومره ډیر نه دی پورته شوی که لکه څنګه چې نایمی صاحب ویل درته د ایران ریال یا تومن شاید 200% تغییر کړی انفلاسیون یې 200% دی. همداسې د پاکستاني روپۍ وګوري چې ډیر زیات تفاوت یې کړی دی. یو وخت فکر کوم 40 او 30 وي اوس کله سلو تم رسیدلی یو افغانۍ یو یو ډالر د پاکستانی روپی په مقابل کې، لیکن افغاني فکر کوم وست د شپېتو په خانو کې.
بله، برای مشنونده ما سرق تلفن اینا چی پیام نظر دارن؟ بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
بله،
مهربانی کوی سب.
مخکی لدی چی تلفن کیفی نیستی مسونم الولی.
بله سب، متاسفانه چی په خبره دی پویم نشو خو تلفن دی پخپل خطا کو. بل اوردون که لرو ځان معرفی کی.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب، تاسو ته پروگرام ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. استاد رضاګل مجبور ته سره ټلیفون په خپل خیم دی یخ ګرځیدل نه.
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، ما غواړم د خپل شخصي نظر زه غواړم په کلی کې یو دکان لرم. ما ته دی ورځې تقریبا 3 یا 3 افغانۍ دی ورځې راځي کنه. او کلداري چې دی هغه 2000 ان تر 2000 پورې راځي.
بله،
ملي اردو پوځیان چې کومه تنخواهانی اخري په افغانۍ باندې سرافي کې کلداري کې بهغه باندې خرچه کوي، او پورتول ګاردنز کې تقریبا د څه وایي چې 100 افغاني باندې یو کارګر په کنټینر او کنټینر دی. نو دا کار ته وزارت باندې تر یاد لري او پر جمهور پر یاد لري. په چورته هغه یو امر وکړي چې کارګر دې باندې شي انشاءالله بنديږي به، او کده چې ټول کارګر اخلي او یا خرڅي یا اخلي یا سودا پیټي او پولیس ته جرم کوي، هغه هم دې شخصي جوب ته دي. انشاءالله دا افغاني به کارګر باندې بنديږي او کارګر به چليږي، ځکه چې په ولایت کې په افغانستان کې افغاني نشته دومره. نو ټول کارګر د دې سره په جرات هم کارتيږي، افغاني هم کارتيږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام. علیکم
سلام صاحب، مهرباني.
بیا زار محترم، ما یک نظر داشتم من کسایی که از پول خارجی،
بله صاحب،
از کالدار و دلار و تومان استفاده میکنه، کلش کوین و مرتبه.
بله،
کسی که از یا استفاده میکنه کلش خواهی نه.
بله سکر،
خدا حافظ.
سکر از شما هم.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
خب بخیر،
سلامت باشین. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
سلام سب، مهربانی کنید. تشکر، سلامت باشین سب. خدا معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
نمیدونم ما تر غزنه از پکتیکا با خاطر نام کلام شد.
بله بفرمایید صاحب، چطور است در پکتیکا معاملات با دلار و کلدار و تومان است یا ای که با افغانی؟
نه کلدار است، اینجا بسیار کلدار میکنه. افغانی موشای نفر دولت میایه، باز افغانی میایه، باز یاد تبادله با کلدار میکنه، خرید فروش با کلدار میکنه.
بله، دلیلش چی است؟ چی فکر میکنین؟ بله، چرا اینطور میکنن مردم؟
باز تفاوت داره اینا. مثال مردم که چیز در مثال ارزان و تفاوتی کم قیمت هم است و دیگر در اشرفانی هم است پیسه مثال چاپ کرده وقتی مایی نفره دولت خود دیگر وقتی مایی شما خود نکده جور دیگر. یعنی یک در تمام افغانستان، یک در کابل که افغانی مثل در تمام افغانستان کلدار تومن دولار هم پیسه کوئی دنار انو میشه.
بله صحیح. تشکر میکنیم شنونده عزیز از شما، سلامت
باشید. قاری آغاشی، قاری آغا شاهی سارانی ده هلمند سنگین سخلی کلی وی پا جنوبی ولایتونو که لکه سنگ چی دی مخینی آوریدون که ویل کلداری چلیشی او علتی داده چی دل تا تریاک تولیدیشی او قاچاق کیشی او ده قاچاق معامله هم بیا پا پاکستانی روپی کیشی ده علت تا شده لیره.
بله، سمیع الحق از جلاباد در پیام خود نوشته کرده که در پشاور و مشهد شاید بسیاری ها افغانی را نشناسن، اما در ولایت های افغانستان کلدار و تومان چالش دارن. فرهاد از بلخ گفته که داد و ستد با پول های خارجی خیانت به هویت افغانستان است.
عبدالله شعبان لکندهار لرغستان ولسوالی لیکلی دی و از ما په نظر ده افغانی پر ځای ده خارجی پیسو که اگر دالر وی یا تومان وی یا کلداری چخه استفاده شکار نده، خود ده ده حکومت ضعف ده او پکارده چه خلق هم دی مسئله ته توجه کی.
بله، تا حالا تمام شنونده های ما تقریبا که تماس گرفتن و پیام فرستادن استفاده از پول های خارجی را در بازارهای افغانستان البته در خرید و فروش خیلی محکوم میکنن و ایره به نحو یک اشتباه بزرگ برای کسایی میدانن که از این پول ها استفاده میکنن. میبینیم شنونده بعدی ما چی پیام دارن. بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
باز سلام ادا خدمت شما اسما فاروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشانندگان تان نیازی هستم از فاروان امریکان
بفرمایید عزیزم.
تشکر از شما، تشکر از موضوعتان. البته موضوعتان هم نسبتا خوب است، این که بعد که البته دو سه موضوع دیگه که مهم بود او را در خطر میگرفتید و بعد صورت ببینید البته که در مورد پول و همچنان واحد پول افغانی در برنامه های قبلی صحبت شد، خصوصا در برنامه های ولایت با ولایت. متاسفانه ببینید هر ولایتی که با هر کشور که سرحد مشترک دارد پیشتر هم ولایت اثرگذار هم کشور می باشد. اگر هرات و فرانس زیر اثرات کنترل ایران قرار گرفت، اگر ننگرهار و خوست و پکتیا زیر پاکستان و همچنان مناطق ولایت های شما زیر کشورهای آسیای میانه. متاسفانه ببینید
اما پول کشورهای آسیای میانه، آقای نیازی یک سوال از شما، فکر میکنین پول آسیای میانه در کشورهای در ولایت های شمالی افغانستان چالش داره؟ فکر میکنین کسی واحد پولی تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان حتی در ولایت های شمالی میشناسن؟
خب هر صورت دیگه ببینید اگر نشناختم در سالهای بعدی و آینده اگر چله و چنین کارهایی صورت نگرفت، ببینید آقای نعیمی من البته یک نظر کوتاه، البته متاسفانه ما سوال از خود آغاز کنیم، از دولت ما، از مردم ما کی ها ملامت هستند. البته در طول این 14 سال گذشته خود حکومت فعلی افغانستان متاسفانه که ملامت مسئول درجه یک است که نتوانست که جلا و عمو گسترش و پخش عمو پولهای واحدهای کشورهای همسایه که در افغانستان معامله میشود کاملا لغو و محدود قرار بدهد. و هر واحد پولی اگر کلدار میباشد، اگر تومان میباشد، اگر کدام واحدهای دیگه میباشد در ولایتها، اگر نزد تجار است، اگر هر کسی که هست معامله صورت میگه، اگر نزد صرافان است، باید که آنها را هر شب مجازات چکند و جزای خود برساند تا جلو و البته پخش و دیگر کارهای صورت بگیرد. متاسفانه حتی والیا و قوماندانان امنیه، کسانانی که در رأس و رهبری یک ولایت قرار دارند، بیشتر سر کار معاملاتشان با همو کلدار و همو تومان واحدهای دیگه هستند. پس ببینید کی باشد که واحد چنین کارها را بگیرد و جلو چنین کارها صورت بگیرد؟ متاسفانه نه دولت، نه مردم و کسانانی که البته بیشتر از برادر ما گفتند کسی که با هر پولی که معامله میکند خرید فروش میکند، خصوصا اینکه بین المللی از او خط علایدی است، ولی زمانی که سیاست داخلی و قلمرو یک کشور بشود پولهای دیگری یک گسترش و پخش میدهد. از نظر ما و نظر اکثر شنده البته او مردود است، او خائن ملی است، او جنایتی است که با واحد پول کشور خودش البته ظلم میکند. باید در این مورد مسئول درجه یک دولت است که جلو همچو اشخاص و افراد را بگیرد تا این باشد که او واحد پولی خود هم و ارزش و قیمت خود در آنی و در آینده
حفظ کتلا باشد. بله سلامت باشید. دیر آریدون که حکومت پدی برخه که ملامت کرده نادر افغان یو له خود سخده چه لخود سخه پیغام کلی کلی وی باید اول در افغانستان حکومت پا سرحدونو که در تومان او کلدار و مخونیشی لغزنی سخه حیدری لیکلی دی و از ما په نظر ده د حکومت کار دی چې ټول افغانان هم ورسره باید مرسته وکړي. دې ته ورته پیغامونه به حد زیات راغلي دي. اوس په دې ټلیفون لارې یو په دې اوریدونکو نظر واورو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب
یلمند ولایت نه خبرې کوم، برښنا امید نه میژم. ورور جانه موضوع ډېره په زړه پورې ده او زموږ هم خپل حکومت چارواکو صحیح له ده چې ډېره پاملرنه افغاني اکالدار ته وشي. اوس ډېرې افغاني کښته شوي دي، څوک سودا نه کوي، بیا خصوصا زموږ کوم ولایتونه چې دي، هغه لکه نیمروز ولایت چې ډېر السمان کار کارول کېږي، او زموږ دغه ټولو چارواکو صحیح له ده چې ډېره پاملرنه وکړي. او افغانستان کې یوازې افغاني وچلېږي، نه کالدار سمان او داس نور.
بله ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو کوو، نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما قطع شده. برخی پیام های را هم داریم سارون صاحب، که البته پیام ها خیلی زیاد هستند، بسیار زیاد از شنونده های ما در مورد موضوع برنامه
کوشش کو چې تکراری ونل ولو تر کوشش کو، البته دا نه کو ول وستل شل خیر ده.
بله بله. محسن سیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام گفتن که تمامی معامله هایی که در اینجا صورت میگیره با کلدار است و گفتن ما آرزو داریم که هرچی زودتر جای اثار خارجی را پول افغانی بگیره. یک شنونده ما عبدالستار آخونزاده نوشته کرده که از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس البته، که تمامی کارهای دولت به همی گونه است و در این مورد که پول خارجی در افغانستان چالش داره، مردم ملامت نیستن.
سمیع الله شادیزی لسپین بولدک کلوسوالی څخه لیکلی دی و د کلدارو د بندیدو لپاره د دولت لخوا په خلکو پانی وویشل شوی، خو بیا هم عملی نشوی، یعنی د حکومت غشتن عملی نشوه. حاجی سردار له هلمند لیکلی وای غټ علت په دولت کې دی، ځکه چې دولت قاطع پریکړه نه لري، کنه نو ملت به دا کار حتما عملی کرده. او
عطاالله عمر از ولایت قندهار نوشته کرده که تمام معاملات در شهر قندهار با کلدار صورت میگیره، اما دولت تا هنوز جلو از این کار را نگرفته، در حال که گفتن در کشورهای همسایه ما کس افغانی را نمیشناسه.
حاجی شمس الحق ده هلمند سنگین چه خیلی کلیدی وی خاص کلداری په سنگین کی کاریشی در طول تاوان ده حکومت ده چه خلق خارجی پیسی کاروی.
بله بریم بشنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، شاهین ملک در گلداری ولسوالی خبر کوم.
مهربانی کوی
افغانی پباره که دولت مکلف تا دولت ملامت تا زکر که پا لپشی نظره ولی وی نو بلده سی عمل نکاوه ریل کابل نا او لسند شمال نا افغانی گل سوک نتیزنی.
بله صاحب، من نه تاسو وای چې څوک چې له بهرنۍ اسارو نه پراکړه ورکړي کې کار کوي نو حکومت سخته سزا ورکړي، خو بیا کدا کارم وکي ممکن یو شمیر خلک په خوابه دی وی چې ولی حکومت تاسو کوي وی له دوی سره ظلم کوي. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
الو، زما غوریه.
مهرباني کوئ صاحب.
اسما سروان ما غوریه.
بل صاحب مهرباني کوئ. متاسفانه تاسی جغ نوری، دوباره تاسی تلفن وکی. پشتنه ل نامعلوم زاینه ولایت نه دی لیکلی دی چه خلک ویده دی چه پا خپلو پیسو افغانیو بندی معامله نکوی او پا نورو اسعارو بندی راکت برکر کوی. دی کندهار ل دندو لسوالی چخه مرتضی خان لیکلی دی وی ده کلدارو معامله کول د افغانستان اقتصاد ته زیان اړوي، دی منظوري داره چې د افغانیو په ځای له کلدارو استفاده. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلي وای په سرحدي ولایتونو کې په خارجي پیسو راکړه ورکړه کیږي، په افغانیو خلک باور نه لري. او بل دی وای چې ورځ په ورځ د ډالر ارزښت زیاتیږي. د ډالر ارزښت یوازې د افغانیو په وړاندې نه دی زیات شوی، د یوروپا وړاندې او د اکثرو اروپایي هیوادونو د پیسو په وړاندې هم زیات شوی دی.
بله، حافظ امیری در پیام خود از کابل نوشته کرده که پول افغانی هویت ملی همه ماست. جان محمد از فران نوشته کرده که باید تمامی اقدامات را دولت اتخاذ کنه به خاطر از اینکه جلو معامله با اسعار خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره. و زهره هم در پیام خود از بلخ نوشته کرده که مسئولیت دولت است تا جلو چلش پولهای خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم، حکیار در هلمند ولایت بسنگ سالی تفصیل سر پتمنسیم.
مهربانی کوی صاحب.
شریک امید دولت که دمیر اشتغانی که بسکر در خواهیش کنید که پیل افغانستان که زوار خارجی اثار فرزانی بانی در کنگران فرزانی که را ترور که باید بانده که خصوصی سمجا پر حق خواهی بانده که در کن در پاکستان یا در هون یا در چین سخه آقا دیاران که مرسان را واری بیدی باید پر حقا بانده 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 افغانستان که باید پسی کنور اثار بانده
ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو مهرباني.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
ټلیفون یې قطع شو.
شنونده ما قطع شد.
دی اوریدونکو څو پیغامه به ولولو. نادر افغان له خوست لیکلی دی، زما په فکر لومړی باید د افغانستان حکومت په سرحداتو باندې کلداری او تومان بند کړي او د صرافانو مخه ونیسي. حتی بل اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی وایي د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه ده چې د افغانستان بانک لپاره جدي کار کوونکي او رئیس وټاکي څو د افغانۍ راکړه ورکړه رواج کړي.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
مهرباني کوي
مهرباني
بلې خبرې دی او ورو که خبرې وکي متاسفانه چې خبرې مو ونه کړې خیر بل د اوریدونکو کتاب نوبت ورکو مهرباني
بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهرباني کنین سب نه تماس از شنونده ما هم قطع شده
یو اوریدونکو چنو مې نه دلی کله وایزل ټولو اوریدونکو دا پښتنه کوم چې ولې په افغانیو کاروبار نه کوي او بل اوریدونکو عبدالرحمن بډیس لکنده هره لیکلی دی په افغانستان کې که سند پراخشینو د بهرنیو اثار او شتون به کم شي او یو بل اوریدونکو چې خوست لیکلی دی وایزل دولت څخه غوړم چې په سرحدي ولسوالیو کې لومړی د افغانیو دوت عام کړی
بله عبدالرزاق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی الینګار نوشته کرده که خراب شدن ثبات افغانستان البته باعث گفته به خاطر کلدار نیست بلکه به خاطر اختلاف ها در حکومت است یک شنونده را میتونیم از طریق تلفن بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسم
مهربانی کوینو
مهربانی سر
سلام علیکم سر
سلام سر مهربانی کنین لطفا کوتاه صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسن بفرمایید
سلام سر بهسان کلا سلام علیکم سر به کلا که میگم من کلدار مربوط به خود ملت افغانستان میشه
بله چطور یعنی
استفاده
از ولایت لغت تماس گرفتیم این ما که اگه بسلای را چیز رو نفروشیم که مردم برای ما کلور تیش پنکل خودی مالا میگیریم خودی ما که نکریم مجبور نشد برای ما افغانی نره و معاملی با پاکستان خودی مردم افغانستان باید خود اصلاح کنیم
بله شما با کدام پول خوش هستین که معامله بکنین با افغانی یا اثار خارجی
با افغانی افغانی اگه ضررشون باشه برای خودی ما خوب است اگه مفادشون باشه کلور باشه کل مردم